السلام علیکم د غرمې 12 بجې دی د ازادي رادیو د خبرونه د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړی شوی د خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته افغان سرحدي ځواکونه وایي د تورخم په صفري نقطه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نه د دروازې د جوړولو کار پیل شوی او نه به دوی ورته اجازه ورکړي. په هلمند ولایت کې د څلورو ژورنالستانو د قتل په اړه پراخه او جدي څېړنې پیلېږي او د هند نظامي چارواکي وایي په هندي کشمیر کې روانه اونۍ په دوو جلانه خطو کې 15 پاکستاني وسلوال او دوه هندي سرتیري وژل شوي دي. خبرونو تفصیل. افغان سرحدي ځواکونه وایي د تورخم په صفري نقطه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نه د دروازې د جوړولو کار پیل شوی او نه به دوی ورته اجازه ورکړي. د سرحدي ځواکونو افسر محمد ایوب حسین خیل چې په تورخم کې د جګړې لومړۍ ورځ راهیسې دغلته دی، ازادي راډیو ته وویل
نظامی تحرکات تر سوری لاندې دوی کار شروع کړی و. منګه ورته په نظامی سطح باندې دوی ته جواب ورکړی، د کار مرته بند کړی، سکواټور مرته له منځه وړی ده. په صفري نقطه کې موږ نه دي پرېښي، اوس هم نه صفري نقطه کې کار کوي نه صفري نقطې نه لرې کار شروع کړی.
تر دې مخکې په ټولنیزو شبکو ځینو رسنیو کې داسې اوازې خپرې شوې چې ګواکې افغان حکومت په تورخم کې د دروازې جوړولو په اړه له پاکستاني لوري سره موافقه کړې ده. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل او اسلام آباد په تورخم کې د روانې لانجې په اړه په خبرو لګیا دي. د دې وزارت ویندوی نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې دوی ډېر شر د خبرو له لارې د دې مسئلې د حل په تمه دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پوست د ښه فعالیت لپاره باید د هوایي قوو ټول صنفونه فعال شي. د دې وزارت ویندوی جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د هوایي ځواک څو محدودې برخې فعالې دي. ښاغلي وزیري په وینا افغان پوست په بشپړ ډول د هوایي ځواک د فعالولو لپاره زیاتو مرستو او همکاریو ته اړتیا لري. د روسي خبري آژانس انټرفاکس په حواله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي له روسیې د جنگي هلیکوپټرو او وسلو غوښتنه کړې ده. ښاغلي کرزي د روسیې د ملي امنیت شورا ته په دې اړه رسمي لیک هم استولی دی. په هلمند کې به د څلورو ژورنالستانو د قتل په اړه څېړنې پیل شي. دا پریکړه پرون په دې ولایت کې د څلورو وشل شوو خبریالانو عبدالصمد روحاني، عبدالهادي همدرد، نظر محمد مجنونیار او نور احمد نوري په یاد غونډه کې وشوه. د هلمند والي حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې د دې خبریالانو د قتل په اړه په څېړنو کې غفلت شوی دی او دوسیې سمې نه دي څېړل شوي.
متاسفانه تر اوسه پورې د موږ د دغه دوه ژورنالستانو چې په مرموز ډول سره وژل شوي شهیدان شوي د دو دوسیه نه فارنوالۍ ته راغلې او هم نه محکمې ته راغلې ده. زه د دې ډاډ د هلمند ولسونو ته ورکوم چې د دې ژورنالستانو قضیه به فارنوالۍ او محکمې ته به انشاءالله دا دوسیه راځي، تر څو هغه څوک چې د دې معصومو ژورنالستانو په قتل کې لاس درلود عدالت پرې پلی او د خپلو بدو اعمالو جزا وګړي.
د والی پوینا د سیړنې د هلمندي ژورنالستانو د ټولنې د هلمند ژورنالستانو د ټولنې په غوښتنه پیلېږي. د خبریالانو ملاتړ د نړیوالې ادارې پوینا په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ ژورنالستان او یو مطبوعاتي مامور وژل شوی دی. د هند نظامی چارواکي په هندي کشمیر کې روانه اونۍ په دوو جلانو خطو کې د 15 وسلوالو او دوو هندي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هند یو پوځي چارواکي په وینا د پنجشنبې په ورځ له هغو وسلوالو سره په سخته جګړه کې چې د پولې له غاړې پاکستان له خاورې څخه کشمیر ته داخل شوي وو، څلور وسلوال او یو هندي سرتیری وژل شوي. په یو بله نښته کې چې تر دې یوه ورځ مخکې شوې وه، یو وسلوال او یو هندي عسکر وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. کشمیر د پاکستان او هند ترمنځ وېشل شوی خو دواړه لوري د ټول کشمیر د ملکیت ادعا کوي. کشمیری وسلوال غواړي چې دا سیمه د پاکستان برخه او یا هم خپلواک اوسي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په پاڅونونو او دغلته د هندي پوځ او وسلوالو ترمنځ نښتو کې تر 8000 زیات کسان وشل شوي دي. هند پر پاکستان پړه اچوي چې کشمیری وسلوالو ته روزنه ورکوي خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. د ایران د خبری رسنیو د ریپورټونو له مخې د ایران د انقلابي ساتونکو کورد وسلوالو ترمنځ د عراق سرحد ته نږدې نښته کې 12 کورد وسلوال او د ایران د انقلابي ساتونکو درې سرتیري وشل شوي دي. ایرانی رسنۍ وایي چې کوردي وسلوال د ایران په شمال لویدیځ کې د اشناوي سیمې ته د عراق له سرحدي سیمو وراوختي او هلته د ایران د انقلابي ساتونکو سره مخامخ شوي دي. د ایران د پولیسو افسر جنرال حسین اشتری څرګنده کړه چې وسلوال د کوردستان د آزاد ژوند له ګوند او هغه ایرانی کورد ډلې سره تړلی چې د ترکیه د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سره نږدې اړیکه لري. اشتری ویل چې له دې وسلوالو څخه یوه زیاته اندازه وسلې او مهمات نیول شوي دي. د ایران د کردستان د ډیموکرات ګوند غړي محمد نظیف قادری اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویل چې وسلوال د دوی په ګوند پورې تړلي کسانو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څخه د پاسه 500 چارواکو د یاداشت د لاسلیک کولو له لارې د سوریې په اړه د سپینې ماڼۍ پر پالیسي انتقاد کړی دی. د چارواکو د سوریې د حکومتي ځواکونو پر ضد هوایي بریدونو غوښتنه هم کړې ده. وال سټریټ جورنال وسپانه خبر ورکوي چې په دې 500 کسانو کې هغه امریکایي مقامات هم شامل دي چې د سوریې په اړه د واشنگټن د پالیسۍ په جوړولو کې دخیل دي. که د امریکا حکومت دا غوښتنه ومني نو دا به د سوریې په اړه د ولسمشر اوباما د ادارې په پالیسۍ کې یو لوی بدلون وي. متحده ایالات تر اوسه د سوریې په کورنۍ جګړه کې په مستقیمه توګه دخیل نه دی. په سوریه کې له 2011 کال راهیسې د روانې جګړې په نتیجه کې تر اوسه پورې څه د پاسه 2,000 کسان وژل شوي او میلیونونه نور خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ترهګرۍ سره باید په امریکا کې دننه او بهر مبارزه وشي. د اوباما په وینا د امریکا سیاست د هغو خلکو لپاره چې فکري استقرار نه لري قوي وسلو ته لاسرسی ډېر اسانه کړی دی. ولسمشر باراک اوباما پرون د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې د همجنس مسانو پر یو کلب له برید څخه د ژغورل شوو کسانو سره تر لیدنې وروسته دا څرګندونې وکړې. په دې برید کې د برید کوونکي په شمول 500 کسان وژل شوي وو. د عمر متین په نوم یو وسلوال کس د جون په 11 نیټه د دې برید پر مهال د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړی و. د ډلې ایزې وژنې چې اتومات وسله پکې کارول شوې په امریکا کې د وسلو د کنټرول لپاره د جدي قوانینو د رامنځته کولو په اړه نوي او تاوده بحثونه پورته کړي دي. ولسمشر باراک اوباما څرګنده کړه چې د امریکا قانون جوړونکي باید همدا شیبه اقدام وکړي او د وسلو د کنټرول قانون تصویب کړي.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې لیکوال شفیق نیکزاد سره زموږ د همکاري مسعودی نیازی مرکه اوري.
علامه سید جمال الدین افغان عالی دولتي نشان په دې باندې وویاړولم او ماته د فخر په نصیب کړ.
د کوټي د شاعرانو په شاعرانه بانډار کې شریکېږو.
قرار قرار به مزرو صبریږي ګل لتا څوک څوک به کوم خوندي ستا د یادونو کډا
لنډ کایات که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل د اونۍ له فرنګي خبرونو کوو. نورګل شفق راوروي.
استازي کتاب چاپ شو. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانی سفیر او ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کتاب د انوای پښتو ژباړه چاپ شوه. ښاغلی زلمی خلیلزاد په دې کتاب کې په افغانستان او په عراق کې د امریکا په ملاتړ د دولت جوړونې پر بهیر ننګونو او په دې بهیر کې د امریکا پر رول بحث کړی دی. په کتاب کې د افغانستان بحث د بن لغونډې پیلېږي او بیا د 2004 کال د ولسمشرۍ له ټاکنو وروسته د منتخب حکومت تر وخته پورې مسایل په ځان کې رانغاړي. کتاب په ټوله کې پر دریو برخو او شپږویشتو څپرکو ویشل شوی دی. د تاند فرهنګي او خبری ویبسایټ په حواله استازه کتاب چې د اکسوس کتاب پلورنځي په مالی او تخنیکی ملاتړ د ښاغلي لطف الله لطف لخوا په روانه او اسانه پښتو ژباړل شوی دی. په دوو ورځو کې زر ټوکا پلورل شوی دی. د بامیانو د فرهنګي مرکز د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د غبرګولی د میاشتې په 23مه د بامیانو د فرهنګي مرکز د بنسټ ډبره د ښار او کور جوړولو د چارو د وزیر سید سادات منصور نادری، د جنوبي کوریا د سفیر، په افغانستان کې د یونیسکو سازمان د رئیس او د بامیانو د سیمه ییزو مقاماتو لخوا کېښودل شوه. دغه مرکز د بامیانو ولایت په مرکز کې د بودا مجسمې ته څیرمه د چاونی په غونډۍ کې جوړیږي. د باختر اژانس د خبر له مخې د دې مرکز د جوړولو کار به په 1300 میاشتو کې بشپړ شي او په دې مرکز کې د موزیم، کتابتون، روزنی سالون، د تیاتر سالون او نورې برخې په پام کې نیول شوې دي. د ښار او کور جوړول وزیر د دغه مرکز جوړول د یونیسکو د سازمان مهمه پروژه بولي چې په دریو فازونو کې به جوړیږي، چې د لومړی فاز لګښت یې د افغانستان او د دوو نورو فازونو لګښت به د کوریا د دولت لخوا ورکول کیږي. ویل کیږي د دغه پروژې ټول لګښت 15.4 میلیون ډالر دی، چې 2.5 میلیون یې د جنوبي کوریا لخوا او نور یې د افغانستان د دولت لخوا ورکول کیږي. په مزار شریف ښار کې د بلخ بامی نندارتون پرانستل شو. په دغه نندارتون کې چې د غبرګول یا جوزا د میاشتې په 23مه پرانستل شو، د دریو تنو هنرمندانو 4 شپېته هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د باختر آژانس د خبر له مخې د پرانستې په مراسمو کې د بامی نندارتون مسؤول محمد سمیر په بلخ ولایت کې د هنرمندانو پر ستونزو خبرې وکړې. څرګنده یې کړه په بېلابېلو برخو کې د هنرمندانو ترمنځ نه همغږي د ګڼو ستونزو باعث شوې ده. باید هنرمندان په یوه مرکز کې سره راټول شي. نوموړي له دولت څخه وغوښتل چې د هنرمندانو د هنري آثارو د نندارې په خاطر دې دوی ته یو دایمي نندارتون جوړ کړي.
شفیقان اقتصاد ځوانه محققه ده چې سږ کال د افغانستان ولسمشر د 4 تنو نورو لیکوالو په کتار کې دې ته هم د علامه سید جمال الدین افغان عالي دولتي نښان ورکړی دی. اغلن اقتصاد د پوهنې په وزارت کې رسمي دنده لري او د انسان مجلې مرستیاله ده. دا چې څه ډول لیکنې کوي زموږ همکارې مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده. پام ورته راړوم.
شفیقا جانې، که د انسان مجلې په اړه لږ معلومات راکړي چې دا مجله څومره موده کېږي چې په خپرونې پیل کړی او کوم ډول مطالب پکې خپروي؟
مننه کوم ستاسو له پوښتنې څخه. څرنګه چې تاسو او نور دوستان هم خبر دي، د انسان مجلې څخه خو ډېر کلونه تېر شوي دي چې په کار باندې پیل کړی دی. انسان مجله او انسان ویبسایټ د 1992 کال له پیل څخه شروع شوی، تر دې دمه پورې فعاله چارې روانې دي. او په ځانګړي ډول که ووایو، د انسان مجلې او انسان ویبسایټ ځانګړي مطالب لیکنې او کوم برخې مطالب چې دی خپروي، د فلسفې، ارواپوهنې او د ټولنیز علوم په ټوله کې کولای شو ووایو د فلسفې علوم خپروي. موږ اصل ډېر دا کوو چې کله یو نوې ګڼه د انسان مجلې چاپ ته آماده کوو او خپرو یې، اڅه مو پولیس دی چې د یو لیکوال تکرار او په ځانګړي ډول فلسفي برخې لیکنې تکرار او بیا ځلي خپرې نه کړو. یعنی اڅه کوو چې که د میرمنو برخې وي یا که د ښځینه یا نارینه لیکوالانو برخې وي، نوی لیکوال څخه نوی لیکنه ترلاسه کړو. او په ټوله کې لیکنې او لیکوالان چې انساني علومو په هکله څېړنې کوي، لیکنې لیکي، هغه موږ نشو.
شفیقه جانې، په انسان مجله کې د ښځو ونډه څنګه ده؟ آیا د ښځو مقالې هم نشروي؟ او داسې ښځې لیواله دي چې د مجلې ته خپلې مقالې راولېږي په همدغه برخو کې چې تاسو په دې مجله کې نشروي؟
له نیکه مرغه وو، د دې په هکله زه باید په ځانګړي ډول ووایم چې له نیکه مرغه راتلونکې د انسان مجلې 15مه ګڼه هم په یو نوي میکانیزم باندې موږ کار کوو. د دې ترڅنګ 15مه ګڼه هم د انسان مجلې د ښځو په اکله ده، ځانګړی شوی ده چې ټولې لیکنې، ټولې ژباړې او ټول هغه مطالب چې په انسان مجلې په 15مه ګڼه کې خپرېږي، دا به د ښځو په اکله وي، د ښځو په ټولټول ژوند کې، ټولنیز ژوندو کې او همدارنګه سیاسي برخه کې او د دوی فعالیتونه او د دوی تعلیمي برخه کې، په ټوله کې د ښځو په اکله به وي. او راتلونکي اکاډمیک او علمي فعالیتونو باندې چې زه کار کوم، په یو نوي میکانیزم باندې زما په ګډون باندې د یو غټ ټیم په دې باندې کار کوي، چې د انسان مجلې او د انسان ویبسایټ یو برخه ده چې ځانګړې شوې ده د میرمنو د تعلیمي لاسرسۍ په اکله، چې مطلب ټولنه کې د میرمنې څومره دوی فعاله ونډه لري په سیاسي، ټولنیز، کورنۍ، تعلیمی په نورو برخو کې او په خاصه توګه باندې راتلونکي لیکنې راتلونکي فعالیتونه او تحقیقونه سیزه ترسره کوم غواړم ترسره کړم د وخت ځانګړې د ښځو د تعلیمي برخه کې
ډېر ښه. تاسو د دې یادونه وکړه چې په انسان مجله کې ډېر فلسفي او اروایي مطالب نشریږي که نه روانشناسي مطالب په دا اوس وختو کې مثلا چې موږ وینو په پښتو ژبه کې دومره دې برخه کې کار نه ده شوی که نه نسبت دې ته چې په ادبیاتو کې ډېر کار کېږي مثلا ژباړې نشته په دې برخه کې یا څوک لیکنې نه کوي تاسو په نظر څومره ضرورت ده څومره اړتیا ده محسوسېږي چې دغې برخه کې هم کار وشي او پښتو ژبه لا بډایه شي؟
یو مسئله په عقل خو موږ تاسې ټول ښه پوهېږو چې په ټولنه کې په اوس وخت کې څه شي ته موږ ډېر اړتیا لرو او همدارنګه د انسان مجلې په برخه کې که زه ووایم چې فلسفي او اروایي او په ټوله کې انساني علوم ډېر کې خپرېږي یعنی دا به مبالغه به نه وي چې زه ووایم چې انساني علوم واقعا ډېر کار ته اړتیا لري، څېړنو ته اړتیا لري، تحقیق ته اړتیا لري، په هغو باندې باید کار وشي.
او څه به بیا انسان مجله کې تاسو چون روانشناسي نه فارغ ارواپوهنه هم لوستې ده تاسو خپل هم پکې ګډون کوئ ځینې مقالې لیکئ په دې مجله کې خپروئ او خپل علمي اثار مو؟
ما چې کله لومړی سر څخه خپل اکاډمیک او علمي فعالیتونه پیل کړي دي له لیکنو او همدارنګه له مختلفو څیړنو څخه مې پیل کړي دي او په ځانګړي ډول په خپل برخه کې یعنی د ارواپوهنې برخه کې ما لیکنې کولی او څیړنې مې ترسره کولی. بیا په دې وروستیو کې د انسان مجلې کې چې کله زه خپلې لیکنې لیږم او خپروم یې لومړۍ لیکنې مې د انسان مجلې په درېیمه ګڼه کې دقیقا درېیمه ګڼه کې خپره شوې ده د جنسی جګړې جنگ ښځه او سکس تیج سید لیک لاندې خپره شوې ده او د دې ټولټال هغه عمومي د جنگ او د جنسیت د فلسفې په اساس باندې خپره شوې ده مطلب عمومي موضوع یې همدا دی. او دومه لیکنه د انسان په څلورمه ګڼه کې چې خپره شوې ده د تعلیم تجربې یا د ښوونې او روزنې له نظره ایډیال انسان څوک دی او راتلونکي پنځمه ګڼه د انسان پنځمه ګڼه کې به د ښځو په وړاندې د ښځو په هکله زما لیکنه وي.
او دې ترڅنګ چې مثلا تاسو خپلې لیکنې په دغه انسان مجله کې خپروي آینده کې تاسو تصمیم لرئ داسې پلان لرئ چې دا یو کتاب چاپ کړئ په دې برخه کې او یو کتاب هم لرئ؟
د انسان مجلې او انسان ویب سایټ ترڅنګ په عملي ډول او تیوریکي ډول باندې ما په لومړي سر کې یادونه وکړله چې په یو بل نوي میکانیزم باندې د ښځو د لاسرسي په اکله البته تعلیمي لاسرسي په اکله موږ په یو نوي تیوري البته چې عملاً به په ټولنه کې ترسره کېږي په دې باندې کار کوو چې د هغو مستقیما مسؤلیت زما په لاس کې دی او زه له خپل همکارانو او یو غټ ټیم په همدې باندې موږ کار کوو. په کتاب باندې به مې تر اوسه فکر نه کوم سې فکر ورباندې کړی وي خو یو څه باید ووایم د انسان مجلې په اکله چې موږ د دې انسان مجله د کتاب په توګه مطلب قبوله کړې ده ځکه چې مطالبې د ډېر زیات په ټولنه کې د مینهوالو د مینه وړ ګرځېدلی دی او د خوښې وړ ګرځېدل دی او هڅه کوو چې دغه زموږ اکاډمیک او علمي فعالیتونه یوازې د کتاب یا د مجلې د ویب سایټ یا د نورو سیزونو یا نور کاپي یا چاپ شوو موادو او اثرو څیز لمنې پورې محدود نه شي. غواړو چې عملاً یو میکانیزم په ټولنه کې رامنځته کړو سي عملاً لاس په کار شو او د کړنو نتیجه سره کو نه یوازې ده چې موږ کتاب چاپ کړو یا مجله چاپ کړو یا ویب سایټ مخې یوسو.
ډېر ښه شفیقه جانې زه داسې خبره شوم چې تاسو په دې وروستي وختونو کې یو مډال هم ترلاسه کړی دی نو که د دې مډال په اړه معلومات راکړي چې دا د چا لخوا و څنګه ترلاسه کړ؟
دا مډال چې د ولسمشر لخوا د نوي کال په لومړۍ ورځ باندې داسې پروګرام ډیزاین شوی و پروګرام شوی و چې دوه ویشتو تکړه لیکوالانو چې په هغه کې د لیکنو برخه کې یا فرهنګي چارو کې اکاډمیک فعالیتونو په اساس ادبي چارې ښه تکړه نثر لیکونکی یا د لیکنې لیکوال او مختلفو یا شعر لیکونکی یا مجله همداسې رنګه ښه انتقال غوره کتاب دا اثر معیارونه پکې ول ندی پاساس باندې 22 کسانو ته مډال ورکړ کېدل چې په دې کې لنیک مرغه شل نارینه کسان ول او دوی خزینه پکې ګنډ ندلود چې په دې کې یو ځواله ما او د دې ځنګړې میاشت چې وروسته بیا زه دوستانو څخه په پښتني باندې زه پوه شولم چې د دې میاشت ده چې زما لیکنو ته یې ځنګړې میاشت ده ورکړی یو چې لیک په متفاوت ډول باندې لیکم او فلسفي برخې کې دی او هغه برخه دی چې مطلب کار نه دی ورباندې شوی یو ټولنه دې ته لازمي اړتیا لري او موږ تاسې عملاً وینو چې ټولنه کې څومره دې علومو ته اړتیا لیدل کېږي. نو په دې اساس باندې دوی وروستي اکاډمیک او علمي فعالیتونه د انسان مجلې چې ما تېر سره کړي ول د دې په معیار او د دې په اساس باندې د علامه سید جمال الدین افغان عالي دولتي نشان ماته هم په دې باندې وویاړولم او د دې ژبو کې موږ یو متل لرو چې کوچک نوازي مې کنن. نو په دې باندې ماته د فخر په نصیب کړ. زه ډېره له ټولو لومړی خو له ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني څخه ډېره مننه کوم او ټولو همکارانو څخه سیده زمینه یې موږ ته مساعده کړله د 22 کسانو ته.
تاسو ته لا بریالیتوبونه غواړم. ډېره زیاته مننه.
مهرباني. مننه کوم له تاسو څخه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د رښتینولۍ، صداقت او پاکۍ په باره کې مو ښایي نکلونه اورېدلې وي. دا نکل چې اوس یې وږمه رشیدي راوروي هم پر رښتینولۍ ټینګار لري. نکل پر پیغام سربیره جالب تصویرونه هم لري. د کومو ژویو چې په نقل کې د کرکټرونو په توګه استفاده شوې ده راوي د هغو له خصوصیاتو خبر دی او داسې انځور کړي چې د سړي زړه ته لویږي. ځینې لیکوال دې ټکي ته پام نه کوي. ممکن په توتکۍ د باز غوندې ښکار وکړي چې دا بیا عیب دی. په کار ده که ژوي په خپلو کیسو کې د کرکټرونو په توګه کاروو د هغوی په خصوصیاتو ځانونه پوه کړو او هغسې انځور کړو لکه څنګه چې دی.
یو سلتی افسانه، ونو یو وخت یو کونډه وه او د دې کونډې یو زوی و چې جک نومېده. دوی که څه هم بې وزلې وه خو ماته ګوډه ګزاره یې روانه وه او هغه د چا خبره پرده یې کېدله. په دې منځ کې یو کال وچکالی راغله. خلک بېوسه شول او دوی چې هسې هم بېوسه وه لوږی پتنګ کړل. مور خپل زوی جک ته وویل هسې نه د کچالانو د فصل تر رسیدو له مخه له لوږې ومرو. زوی ورته وویل مورې ما ته اجازه راکړه چې په روزي پسې له کوره ووځم. زه بس یوه پتیره ډوډۍ او د هغې په منځ کې یو سور کړی چرګ غواړم چې په لار کې وږی نشم. نور به که خدای کول تش لاس نه راستنېږم. مورې ډوډۍ ورته برابره کړه، په کڅوړه کې یې واچوله. کڅوړه یې زوی ته ورکړه او زوی یې په خدای وسپاره. لپاره لاسې رانه ووهلې چې جک له کوره ووت او مزلې پیل کړ. دی د کار په لټه هرې خواته لاړ خو کار نه پیدا کېده. ماسپښین مهال چې د یوه ډنډ په خوا کې تیریده یو خری ولید چې د ډنډ په اوبو او خټو کې نښتی دی. خر ورته وویل زلمکیه له ډنډه مې راوباسه، مرسته راسره وکړه، ګڼې دلته ښخېږم لاهو کېږم. خر تر غاړې پورې په اوبو کې لاهو و. جک یې د بچولو په فکر کې شو. اوبو ته یې د خره له پښو سره تیږې واچولې چې ګوندې خر ورباندې پښه کېږدي او راووځي. همداسې وشول. څلور بول راووت. خر چې بچ شو جک ته یې د مننې په خاطر غاړه ټیټه کړه. ویې ویل هیڅ وخت وږی نه شي. او بیا یې له جکه پوښتنه وکړه چې چیرته روان دی. جک ورته وویل چې په روزي پسې له کوره راوتلی دی. خر هم له جک سره د لارې ملګری شو. لږ مخکې دوی څو کسه شو هلکان ولیدل چې یو زوړ کمزوری سپی په مخه کړی دی. سپی چې په لکۍ پورې چای جوشه غوټه ده منډې وهي او هلکان ورپسې دي. دغه وخت خر هلکانو ته ورنږدې شو او هنګاره یې کړه. د هنګارې آواز دومره لوړ او بوګنوونکی و چې هلکانو سپی پرېښود او د کورونو په خوایه منډه واخیسته. وروسته بیا جک د زاړه سپي له لکۍ څخه چای جوشه راجدا کړه. سپی وویل هیڅ وخت وږی مه شئ، چیرته روان یاست؟ جک ورته وویل د روزی په لټه روان یو. سپی هم له دوی سره ملګری شو. مازدیګر نږدې و چې جک یوې ونې ته ډډه ووهله. له کڅوړیې ډوډۍ راویستله چې یو څه په خپله وخوري او یو څه سپی ته ورکړي. خر هلته نږدې د وښو په خوړلو بوخت شو. دغه وخت یوه پیشو را پیدا شوه چې د لوږې له لاسه هغه د چا خبره بس څلور هډوکي وه. د جک خوا ورته بده شوه. د خپلې خولې مړۍ یې ور واچوله. پیشو ډوډۍ تر ستوني تېره کړه او دعا یې وکړه چې هیڅکله وږی مه شي. او بیا یې له جکه پوښتنه وکړه چې چیرته روان دی. جک ورته وویل چې له خره او سپي سره په شریکه په روزي پسې روان دی. پیشو د ملګرتوب غوښتنه ورنه وکړه او هغوی ملګرتیا ومنله. دوی په یوه ځنګلي سیمه کې د مزل په وخت یوه ګیدړه ولیده چې ژوندی چرګې په خوله کې نیولی منډې وهي. خره هنګارې وکړې. پیشو میو میو وکړل او سپی وغپیده. ګیدړه ورخطا شوه. چرګې پریښود. ځان یې په ونو کې پناه کړ. چرګ چې له ویرې ریکت اخیستی و دوی ته وویل بې روزي مه شئ. او بیا یې پوښتنه ورنه وکړه چې چیرته ځئ. جک ورته وویل موږ په روزي پسې راوتي یو او چرګ ورسره ملګری شو. له یو څه مزله وروسته د لمر سترګه پرېوته. تیاره خپره شوه او جک د لارې ملګرو ته وویل چې نور نو د خوب وخت دی. په چمن کې به ویده شو. چرګ چې یوې ونې ته ختلی و آواز یې وکړ زه هلته لرې یوه کوټه او رڼا وینم. په چمن کې ولې ویدیږو؟ راځئ هلته ورشو. ګوندې د شپې تیرولو لپاره مناسب ځای وي. دوی د چرګ خبره ومنله. د کوټې په لور وخوځېدل. کوټې ته نږدې د کټ کټ خندا آواز واورېدل شو. جک وویل غلی شئ چې وګورو دلته څوک دي. او بیا ورو ورو ورغی. د کوټې له کړکۍ یې ور وکتل. که ګوري شپږ کسه غله د یوه میز چارچاپېره ناست دي. ډوډۍ خوري او د هغو طلاوو په باره کې خبرې کوي چې تازه تازه یې له پاچا راپټې کړي دي. جک خپل ملګري په اشاره پوه کړل چې څه باید وکړي. خره خپلې مخکینۍ پښې د کړکۍ په ژی کېښودلې. سپی د خره په اوږو سپور شو. پشو د سپي په څټ کېناستله او چرګ د پشو ورمیږ ته ور وخوت. دغه وخت جک ورته وویل یو ځای چیغې کړئ. د جک له حکم سره سم د پیشو میو شو. سپي وغپل. خره هنګارې کړې. چرګ وچغېده او د دوی چریک آوازونه په یوه بوګنوونکي آواز بدل شول. غلو یو بل ته ورخطا ورخطا وکتل. دغه وخت جک په خپلو ملګرو چیغې کړه هلئ ډزې ورباندې وکړئ چې یو هم روغ ونه وسي. غله چې سخت وېرېدلي وه د کوټې د شا له دروازې په منډه ووتل او وتښتېدل. جک او ملګري یې حویلۍ ته ورننوتل. کړکۍ یې بندې او دروازې یې پورې کړې او له غلو څخه په پاتې خوندورې ډوډۍ یې شروع وکړه. چې ښه ماړه شول جک په یوه تخت باندې وغځېد. خره د کوټې مخې ته په حویلۍ کې د وچې کودې ته ځان ورسوه. سپی له دروازې سره پرېوت. پیشو د بخارۍ څنګ غوره کړ او چرګ له دیوال سره ټک وهل شوي اوارې دړې ته وخوت چې بېغام ورباندې څملي. غله چې په ځنګل کې له یخنۍ پورېدل په کوټه کې پاتې سرو زرو او جواهرو ته پریشان و. د غلو سرغنه خپلو ملګرو ته وویل چې زه به ستون شم و به ګورم چې هر څه په ځای دي که څنګه. د غلو مشر چې څنګه د کوټې ور پرانیست او د بخارۍ په خوا کې تېرېده پیشو ورباندې ټوپ کړل. په مخې وینې ورماتې کړې. غله چې وغوښتل وتښتي. د سپي په لکۍ یې پښه کېښوده او سپي یې د پښې په بټه ګوته خوله ولګوله. غله د خدای پارې چیغې وکړه او دغه وخت چرګ چې په دړه باندې بر ناست و د غله په مخ باندې مخوکه ولګوله. او چې غل حویلۍ دروازې ته ورسېد د خره لغته ورباندې ولګېده. د غلو سرغنه بې هوشه شو او له حویلۍ بهر د چټلۍ یوې کندې ته ولوېد. سهار چې په هوش راغی په منډه یې ځان خپلو ملګرو ته ورسوه. ورته ویې ویل کور بیخي ناشنا بلا ونیولی دی. طلاوې دي اور واخلي چې مقصد ژوندي پاتې شو. له ځنګله باید خامخا ووځو. غله له ځنګل څخه ووتل او جک چې لا د هغوی په کور کې و خپلو ملګرو ته وویل دغه طلاوې د پاچا دي نو ښه خبره دا ده چې هغه ته خپل مال وسپارو. جک طلاوې په خورجین کې واچولې په خره یې بار کړې او بیا په شریکه روان شول. له ځنګله ووتل. له غونډیو واوښتل. د ولاړو اوبو د ډنډونو په غاړه غاړه یې مزل وکړ او آخر د پاچا ماڼۍ ته ورسېدل. جک پاچا ته تلاوی وسپارلې او ټوله کیسه یې ورته وکړه. پاچا به هدا خوشاله شو. چرګ ته یې په خپل پاچاهي مرغنچکی تر ټولو ښه ځای ورکړ. خر یې تر ټولو لوی کادانې ته وستوه. پیشو ته یې د لوی بخارۍ په څنګ کې تود ځای غوره کړ. سپایه په خپله حویلۍ کې خوشې کړ چې په خپله خوښه وګرځي، او جک ته یې د لباسونو په کوټه کې تر ټولو ښې جامې ډالۍ کړې. ماښام چې په ډوډۍ کېناستل، پاچا جک ته وویل، جک زویه، ته به نور هیڅ وخت وږی پاتې نه شې، ما دې غم کړی دی. او لکه څنګه چې پاچا ورته ویلي وه، په رښتیا همداسې وشول. له دې وروسته نه جک، نه د جک کونډه مور او نه د جک د سفر ملګري هیڅ وخت وږی پاتې نه شول. آرام ژوند یې په نصیب شو.
اکاډمی ادبیات په کوټه کې د مختلفو ژبو د شاعرانو ګډه مشاعره ترسره کړې ده. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل د مشاعرې ته ورغلی، د څو تنو شاعرانو شعرونه یې راستولي. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اکادمی ادبیات هغه اداره ده چې د ټولو ژبو د ودې او پرمختګ لپاره کار کوي، وخت په وخت سیمینارونه او مشاعرې جوړوي. په کوټه کې د دې ادارې لخوا په څو ژبنۍ یا بین اللسانی مشاعره کې د پښتو او اردو په شمول د هغو ژبو شاعرانو هم ګډون کړی و چې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې ویل کیږي. ستاسو لپاره مو دلته یوازې د پښتو او د اردو ژبې د څو شاعرانو شعرونه راوړي دي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد شاعر ډاکټر جاوید اقبال اقبال مشاعره کې خپل غزل ولوستله چې لومړی په پښتونخوا کې او بیا په دنیا کې امن غواړي.
که په رښتیا سره دوی غواړي په دنیا کې امن، باید چې راولي اول په پښتونخوا کې امن. زه خو د مینې ترانې لیکم، رڼا خروم، شاعر سړی یم، راته ښکاري بس په دا کې امن. زموږ دپاره خو په دې دنیا جنت دغه دی، ځکه خو غواړو همیشه موږ په دعا کې امن. زما د ګران وطن وګړي لري دغه ارمان چې خدای دې راولي یو ځل بیا په هر خوا کې امن. د ګل نازکه پاڼه خدای دا چا زخمی زخمی کړه، لکه د پرخې چې اوس غواړي په ژړا کې امن.
څو ژبنۍ مشاعرې نه یوازې د بېلابېلو ژبو شاعران د نورو ژبو له معاصرې شاعرۍ خبروي، بلکې په دې توګه له نورو ژبو سره د بلدتیا زمینه هم ورته برابروي. په مشاعره کې ځوان شاعر جعفر خان ودان خپله غزل ولوستله چې کډ ردیف یې د قافیو په کجاوه کې د ځانګړو مفاهیمو کډې رابار کړې وې.
د محبت، د بېوسۍ، د ارمانونو کډ، ما د احساس پر اوږو راوړه د وهمونو کډ. قرار قرار به مې زړه وسبرې ګوله لتا، څوکه څوکه به کوم خوندي ستا د یادونو کډه. په خپل دیار کې ترانې د امن امن وایي، زموږ په کور کې اړولې د جنګونو کډه. زرین المره موږ مین دي، مرسته دومره کوو چې هر سهار درکو بشا د ماښامونو کډه. او څومره چې سپکه د هغومره د درنه ودانه، څومره چې سپکه د هغومره د درنه ودانه، د مات بنګړي د یو دسمال د سولې کونو کډه.
په مشاعره کې د اردو ژبې ډیرو شاعرانو هم ګډون کړی و. میرمن تسلیم سنم هم یوه له دغو اردو شاعرانو څخه ده چې د اردو شعرونو ټولګه یې هم چاپ ده. دې هم په مشاعره کې خپله غزل واوروله.
کسی بھی دل کو مسلنا ابھی نہیں آیا، خدا کا شکر ہے چلنا ابھی نہیں آیا.
د چا د زړه ملاز بشل نه دزدا، شکر د خدای چلا متلل نه دزدا.
سلگ رہے ہیں کسی شاخ سبز کی مانند، دیے کی طرح سے جلنا ابھی نہیں آیا.
لکسم سور چانگ بالا یما، لام ڈیوی غندی سے جل نہ دزدا.
یہ ہجرتوں کا تسلسل میرا مقدر کیوں، مجھے تو گر کے سنبھلنا ابھی نہیں آیا.
ولے پبرخ ہجرتوں زما، لویجم اولام تم کے دل نہ دزدا.
کسی نے سیکھ لیا کہکشاؤں پر چلنا، ہمیں زمین پر چلنا ابھی نہیں آیا.
چاز دکڑ تھگ پر کہکشان باندے، زمش خلا پر مزک تلل نہ دزدا.
جو ہو سکے تو دلیلوں سے کر مجھے قائل، کے آنسوؤں سے پگھلنا مجھے نہیں آیا.
کدی وسوی کڑپ دلیل میں کھانے، لام پوش کو ویلے دل نہ دزدا.
ہوا کے دوش پہ چلنا تو آ گیا ہے جنم، ہوا کے رخ کو بدلنا ابھی نہیں آیا۔
تگ میں دبات پو روز دکڑ سنم، لوری دباد میں بدلول ندزدا۔ ڈرامہ لکھوں کے او شاعر پائے دن گران پا مشاعروں کی کم لدل کی جی، خو پا دیت سو جبنی مشاعرہ کی اگڑن کڑی وو، او دچا پا غزل غزل احساس کی نیواز خپل لاہو، دو مشاعرے برخوالی ہم مرسر لاہو کرل۔
ستا غزل غزل احساس پا ملاہو کری، دا پتخول ای گون تماس پا ملاہو کری، پر دینیم چی ببیا رس خولات کی، را بنسی دا وسواس پا ملاہو کی، کل گل سی کل گل میں خار گزر سی، پر رقم رقم لباس بملاؤ کے، دلمبو سکھ تیرا دکد تر سر نکان اور رنگین لاس بملاؤ کے، گرانت دوری دوری کی رشتہ یادنا دیادن و دا ہراس بملاؤ کے، ستا غزل غزل احساس بملاؤ کے، دا پتخور ای گونگ تماس بملاؤ کے۔
حافظ رحمت نیازی د ژو په خړو پړو کوڅو کې د ادب راټوکېدلی ګل دی چې د شعر په نړۍ کې د هندارو تر بازار مزل کړی، خو په دې وروستیو کې د مینې په ورکه خزانه پسې لالهاند د شعر له شاپیرۍ هم مرور ښکاري۔
د رڼا په بارکو وینه په دې ښار کې، څوک به وایي چې ستا مینه په دې ښار کې، زموږ مشر زموږ د وینې سودا وکړي، ماڼۍ جوړ کړي سره سپینه په دې ښار کې، خلق واړه په نارو وي احتجاج وي، د سهار تر ماسپښینه په دې ښار کې، په واده کې مرسیه وایو حافظه، خوشی نه وي بناورینه په دې ښار کې۔
د مشاعرې په پای کې د پښتو ژبې سپین ږیری شاعر مقدس خان معصوم په خپله معصومه شاعري کې له خدایه په خپله خاوره او سیمه کې د سولې غوښتنه وکړه۔
د مالک کون مکان په در کې سوال، خدایه خوشحالیانې په دې ټوله دنیا راوله، حال د تذبذب دی بیا د امن سبا راوله، زهر د بارودو هر طرف ته په فضا کې دی، ته په خپل قدرت پې معطر هوا راوله، شر او د فساد تورې تیاری دي سمغر باندې، اوس پې ته د خیر او د ښېګړې رڼا راوله، ورور درور دشمن دی خو اصلي دشمن یې شاته دی، څوک اصلي دشمن دی د دوی فکر کې دا راوله، فکر د سبا کې نن مسکا خلکو نه هېره ده، بیا د هر بشر په شونډو هغه مسکا راوله۔
په پخوا زمانو کې یو غریب بزګر چې ابو صابر نومیده، د خپلې میرمن سره په کوردستان کې ژوند کاوه. یو بزګر سړی له خپلې ښځې سره په سرلی کې په کوردستان کې ژوند کاوه. ګاونډی یو سوداګر و چې د غونډۍ پر سر یې کور درلود او ډېر شاندار میلمستیاوې نیولې.
نو وای چې کاش موږ هم په هغې میلمستیا کې وای، زړه مې ډېر زیات ځورېږي چې زه هغه میلمستیا ګورم.
بهر جانې، زه دلته تا سره خوشحاله یم،
خو هلته ټول شتمن ښکلي او منظم خلک راټول شوي وو.
زما لپاره ښکلی او غوره یې،
خو زه هغوی غوندې نه یم، هغوی ډېر شتمن او پوه خلک دي، هغوی د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې کوي.
په همدې وخت کې پسې شو چې هغوی په محفل کې غږېدل، هغه دا وو:
آیا د عزی په اړه مو څه اورېدلې چې خپل ویښتان رنګ کړي؟
او پوهېږم، له نوي رنګ سره ډېره بده ښکاري
او د دې وزن هم ډېر شوی دی، هغه لکه غوا غوندې ښکاري.
او بای ګورې، یوه ورځ به زه هم هرومرو د هغوی په شان شم.
آیا د جمعې په شپه هغې لوی مېلمستیا ته ځې؟
هر څوک چې نوم او شهرت لري هلته به ځي.
اوه، که راته بلنلیک راشي نو بیا ښایي فکر کړی وي چې ته هغه شپه بوخته یې.
پوهیږی سه، زه هغه شپه ډېره بوخته وم. زه داسې میلمستیا چمتو کوم چې ډېره ښه د کبانو غوښه، د مرغوی غوښه او چاکلیټ ولري.
تر ټولو ښه میلمستیا چمتو کوو،
ښه خواړه به پکې وي او ډېره لویه شانداره میلمستیا به وي.
او د کال غوره میلمستیا به وي، پوهان به هم راوغواړو، تاسو به یې په خپلو سترګو وګورئ چې څومره خوندوره به وي.
د میرمن ګیلیا د میلمستیا خبر هر چیرته ورسېده. ټول نامتو کسان غوښتل شوي وو. کله چې بهار پوه شوه چې له بلل شوو کسانو څخه پرته نور څوک نشته، په خپله طریقه یې کار پیل کړ. هغې ښایسته کرته یو خولۍ واغوستله او ګیلیا پسې د ښار جامې پلورنځي هټۍ ته لاړه او داسې ښکاره کړه چې هغه یوه روسي مېرمنه ده.
گیلیا
دے شتمنی خزے پلی دو سارا ڈیرا حیرانہ شوی وا
فکر کم چیو بل نپی جنو زبا بارونیز بہار سین کو فون بہارانیم تاسو
گلیا مخواڑا وہ او مسکی دو کو
دلی دو پہ ہیلا بارونیس جانے
گڈون کب خو تروسا ہاگے د ملمسیا لارا لرلا د ہاگے خاون
خو ازن غوارم چلاڑ شم آغش پا از مادے بو وار دے
تو خار ٹول سمن و پاگ ملمسیا کی وی اخائی مخت ہاگے پشاچتا منخ کارا شو
ولے
نشم
نشم
بس خبر خبر
ابو صابر ہم پلا میرمانا خوشحال اکڑی دخ پلی میرمانی وراندیزی ومن خانو ہاگوی میرما سیاتا لڑل بہار ڈیرا خوشحال واچے ٹولنی لل وڑو خزو سارا یو زائبا
خاون دے چیرتا دے ہاگا یو سوداگری سفر تت للے دے
هغه د خاري او غوړه سودا ګرځي کله چې بیرته راځي د پیسو څخه د ګاډي سره راځي
نه پوهیږم څنګه دا کار کوم
څومره کولی جامې دی اغوستي زما خدمتګار هم داسې جامې لري
زما ساده ویښتانو سره خوښ شو ولې د ویښتان داسې ډول رنگ کړی
بس نه کوي ستا خاوند چې ته دی بارو نیس جانې
گمان کوم چې لخاروال سره خبرې کوي اخای چې اوس مهال به د زراعت په اړه خبرې کوي
ابو صابر هم په یو کونج کې له سونو سره یو سره خبرې کولې
د چرګانو د سره پاکول ډیر سخت ده دا سره تاسو بوټانو کې نخلي
نو د چرګانو روزون کوي
نه زه یو فارم لرم
از ما ورولې والو یو کرونده په خاطیز کې لري 15 جریبه زمکه ده دا راته وایي چې ستا کرونده سمره ده
شال
شل جری بز مکا
نا یا واد شا
پدیا کی آواز غرم کرے
نا شل غام کرام لگ سکا چالو او لکھام آداز
ناسا پا دروازہ خلاص شوا یو زولکان پی جون دن کئی چیز انگی دادن انا راغی پا داسی حال گچی یو لوی الماسی پلاس کنی والای بو
فائدہ میکا
تولو حاغ خواتا منڈا کڑا
خزانہ
شل کالتیش و خواخر میں پیدا کڑا خزانہ دادا خزانہ الماس یاقوت سرزاد ملونو نارزخ باولاری خوزم احل پارا ڈیرا لرے دا نو دہم دیل پارا تاسو تای وایو آر چوک چی لمڑای وغواری کولیشی لارشی
خمانگ دیر معلومات تر تیلرو
خطیس کی دائے دخال لامی لاری چا خواب ووزی او دولس کلومتر اولان دی لاشی آغا خزانہ پا یو اسمسا کی دا
هاگوی ٹولو ورتا ہم داسی قتل
ہم آغا لوار غار چا دا کلی پا خطیس کی دائے
هاگوی لاترو سا ورتا قتل بودا سڑیخ پلیس ترگی و خوزا ولی
دخال لامی لاری چا خواب ووزی او دولس کلومتر اولان دی لاشی
هاگا شاتا پریوتا و سرگی پتی شوی خلق دروازی خواتا پا شالالل
خانو زبایت اس لانا شم سبا وقتی را پاسی گم
تولو دروازی خواتا من دکڑی او پا دیکو خخ کی بوچی لمرائی ووزی
زهم ورزم ورزم ورزم
بہارا بو صابر خواتا چی پا یو میز ناس واو کباب خور من دکڑا
لمرائی سازا خزار اسمادا
صابرا تلاغوی سرا نزی
نا
ولی نزی
زه هغه ستا چې خلک زرشته من کوي مینه نه لرم. دا کباب د کلا خوړلې دي، ډېر خوندور دي.
په لږ وخت کې ټول ښار تش شوی و. ټولو خلکو د خزانې د پیدا کولو لپاره خپل کورونه، کاروندې، دوکانونه او سوداګري پریښې وه. یواځینی خلک چې په هغه ښار کې پاتې شوي و نو صابر او د هغه مېرمنه وه. دا چې ابو صابر لاړ نه، مېرمنې پرې غوسه وه.
زما هېڅ باور نه کېږي
هغه صابر کم عقل و، باید د خزانې پیدا کولو ته تللی.
څوک چې د خزانې پیدا کولو پسې تللی ول مغروره ول. د همدې لپاره کېدای شي هغوی سمسه هم نیو پیدا کړي.
نه، هغوی سمسه پیدا کړه. لونه یې وروسته د ښار خلکو هغه غر پیدا کړ چې د خزانې څخه ډک و. څنګه چې بوډا سړي ویلي وو، د ښار ټول خلک شتمن شول. هماغه ځای کې و چې بوډا سړي نه خبر کړی و.
خو هېڅ خزانه نه وه. سم وایم؟
هلته ډېر زیات سره زر، یاقوت او الماس ول.
څنګه چې بوډا سړي ویلي وو،
هو ټول شتمن شول.
وګوره، ما نه و ویلي،
خو هغوی یوازې یوه موضوع هېڅ په نظر کې نه ونیولې. ژمی را روان و.
نه، داسې نشي کېدلی.
د کلي خلکو د هوا حالت هېڅ په پام کې نه ونیولی او تیزه واوره ورېده. خلکو ټول ژمی په سمسه کې تیر کړ. په کلي کې ابو صابر خپلې هڅې ته د ځمکې په کارلو کې نور هم دوام ورکړ. ټول په همدې خوشحالۍ روان ول. نور هېڅوک د هغوی په منځ کې بې وزله نه وو، هر یو شتمن و. ابو صابر او د هغه مېرمن د هغوی ننداره کوله چې خپلې کراچۍ له خزانو ډکې کړې وې او را روان وو.
وګوره،
موږ را وګرځېدو او شتمن شو. دا وګوره،
تاسو باید له موږ سره راغلي وای. بیا خلانو
بهار له هر وخت نه دا ځل په ابو صابر ډېره په غوسه وه.
هیله مند یم چې اوس خوشحاله اوسئ. هغوی ټول شتمن شول او موږ نه.
ابو صابر باید للای وای. میرمنه سام وای، ټول شتمن شول کنه؟
هو شتمن شول، خو د میاشتو وروسته کله چې کلیوال بیرته را وګرځېدل، هغوی حیرانه شول. ټول محصولات یې له منځه تللي وو. د ټولو کورونه وران شوي ول. دوکانونه یې له خاورو سره یو شوي وو او د هغوی غواګانې او پسونه د لیوانو خوراک شوي وو. اوس یې هیڅ نه لرل، نه خواړه، نه فاش، نه هم کور.
هیڅ توپیر نه کوي. اوس خو هغوی ډېره شتمني لرله او هر څه یې اخیستلی شول.
اوهو، خو هېڅ ځای یې د اخیستلو لپاره نه لره پرته له یو ځایه. بلخوا ابو صابر بیا هر څه لرل. دا ابو صابر کروندې ډېر ښه حاصلات ورکړي وو. هغه همدارنګه اسونه، وزې او چرګان لرل، سبزي او ډول ډول خواړه لرل. د ښار خلکو باید خپل د اړتیا شیان له ابو صابر څخه اخیستي وای.
خوشحاله یم چې تاسو سره معامله کوو.
په اصل کې د کلي خلک په یوه شیبه کې شتمن شول، خو ډېر ژر یې ټوله شتمني ابو صابر ته ورغله. هغه هم ډېر خوشحاله و او خپلو کارونو کې بوخت و. همدارنګه به یې په پسرلي کې مېلمستیاوې ورکولې چې تلوا تر ټولو غوره مېلمستیا وه. ګیلیا ډېره حیرانه شوه کله چې خاوند بیرته کور ته راستون شو. دا د یو زرو یو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
زموږ غږ په کابل کې د اف ام په 100.5 څپو کې اورېدلی شئ.
په پخوا زمانو کې یو ظالم پادشاه د بدر په نامه ژوند کاوه چې خپل نوکران او خلکو سره به یې ډېره بدرویه کوله. بالاخره یو سړی چې فاروق نومېده په مقابل کې پورته شو او لاروني وکړ.
تاسو ته د مبارک وي پادشاه صاحب، په یو بار مو خلاص کړ.
بیا یې چمتو کړئ، دا ځل لږ بزګران ودروئ.
ښه زیری درته لرم پادشاه صاحب، ستاسو نوې مجسمه چمتو شوې.
دننه راوړې ګورمې.
تا غوندې ښکاری پادشاه صاحب.
ډاډه نه یم، پوزه لکه ګدا اخای او ټون وزن ولری.
دا ټونه وزن لری پچا سای.
حال دې کېګ دې. حال دې هغه دیوال تر څنګه کېګ دې.
ټول خلې دې پچا سای. خو تاسو غوندې یوم خلې نه دې پچا سای.
تاریخ دی اوبې. نه انا از ما حال دم نه خوخیږي. نه از ما حال ته هم نخوخیگی. آره روی دلته کیک دی.
بادر پاچه هست خلکو به فکر که نو
راشه ازار که بای دیره خواه. چمتو شئ، لس کیلومتره نور هم مخکې ځو.
ټول خلک له پاچا څخه وېرېدل، خو یو تل ځوان د پاچا په وړاندې ودرېده او نیوکه یې وکړه.
بدر پاچا له موږ سره ناوړه چلند کوي، هغه له موږ سره لکه رازیلو خلکو غوندې چلند کوي، آن د رازیلانو نه هم ناوړه چلند. اوس یې وخت دی چې موږ باید یو کار وکړو. خانو لاړ به شو وبه وایو.
ټولو له دې څخه چې د پاچا په مقابل کې ودرېږي ویره درلوده.
ښه سمه ده اغلو، زه یې خپله ورته وایم.
د فاروق تر ټولو ښه ملګری کادن له هغه سره ودرېد.
و تا ویاړو فاروق کا، ته ورته ووایه باور لرم ته ویلی شي.
واو مننه کادینا.
واوره که ته ژوندی رانغلې خار دز ماشي.
فاروق ماڼۍ ته لاړ ترڅو پاشا سره کتنه وکړي. د پاشا وزیر کامار لاړ ترڅو پاشا ته په دې اړه ووایي.
پاچا صاحب زما غږ اورې. کوم څوک غواړي چې تا وګوري پاچا صاحب؟ هغه وایي کوم څه چې ته له خلکو سره کوې خوښ نه دی.
نه دا ته څه وایې؟ هغه همدا خبره کړې رای والا.
فاروق یې د پاچا کوټې ته سیخ کړ. هغه هم د پاچا مخې ته ودرېد. لږ څه خواشینی و خو په پوره ډار سره ولاړ و.
پاچا صاحب ټولو له مانا وغوښتل چې د یو کوچني کال لپاره ستاسو څنګ ته راشم. پاچا صاحب
څنګه کار؟
که ستونزه نه بیا امر وکړه چې ټول بندیان را خوشي شي.
هیڅ کومه ستونزه نشته، خوشي کولی شي.
کیدای شي چې زموږ کاري مهال کم کړي چې ویده شو، ډوډۍ وخورو او نور کار مو وکړو.
دا هم ومنل شو.
کیدای شي چې د کوم ځای د ناولې کولو لپاره ونوم شو.
دا هم ومنل شو.
فاروق هیڅ باور نشو کولی چې پاچا د هغه ټولې غوښتنې ومنلې.
واو ډیره زیاته مننه پاچا صاحب، چې زموږ حالت مو درک. پاچا صاحب
پاچا د خپل تخت څخه کوز شو، خپل لاس یې په فاروق واچو او بیا ورسره د کړکۍ خواته لاړ.
زه غواړم چې تا ته یو لوی او ښکلی ډالۍ درکم.
یو څه چې ما هم نه دی غوښتي.
تا رانه نه دی غوښتي خو زه درته درکوم.
څه
دا لغته؟
بدر فاروق ته لغته ورکړه او د لسو منزلو څخه یې لاندې یو خندق ته چې له تمساګانو څخه ډک و گذار کړ. کله چې فاروق د خپل ځان د ژغورلو لپاره لامبل، بدر ورته آواز وکړ.
د ویالې دوپ هیلا.
واو نو له هغه نه وروسته به فاروق هیڅ کومه نیوکه نه وي کړې کنه.
خو فاروق داسې څوک نه و چې دا کار پرېږدي. آن دا چې اوس نور هم ځواکمن شو، هغه خلک د ماڼۍ څخه بهر په لارې ودرول. داسې نه، له مخکېنه یې هم ډېره پرېکړه پیاوړې شوه. بدر پادشاه د خلکو غږ واورېد او راغی ترڅو په خبره پوه شي.
دلته څه خبره ده؟
خلک غواړي چې په دې حالاتو کې بدلون راشي پادشاه صاحب.
بدلون ولې باید حالات بدلون ومومي؟ هر څه خو سم دي.
لاندې خلک او کلیوال له خواشینی کېدل.
پادشاه زما خبره وانه ورېده، که ټول خلک خبرې وکړي نو اړ کېږي چې بدلون راولي. کومون یو ځای ووسو څه نشي کولی.
او فاروق سام وایي هغه موږ ټول هیڅکله هم نشي بندي کولی.
خو بله ورځ هغوی ټول زندان ته واچول شول.
هغوی د مالګې مادن ته ولېږئ چې کار وکړي.
ښه ډېر ښه، ګمان کوم چې دا ځل د پاچا د سردردۍ مخه ونیول شوه.
نه هسې به نه شو،
هغه چې زنداني شو نور یې نه څه کولی شو.
ډېر څه
ډېر ښه، که زموږ دې کار هغه نور هم په غوسه کړه.
که موږ له یو بل سره مرسته وکړو بدر پاچا هیڅ هم نشي کولی.
تاسو به فکر کوئ چې فاروق به دا کار پریښی وي، خو دا ځل هغه یو بل ښه فکر درلود.
هو اوس باید هغه زموږ خبرو ته غوږ ونیسي.
موږ خو زندان کې یو.
هو رښتیا وایي،
اوس نو هیڅ نشي کولی.
هغوی په دې هم پوه شول د مسابقو د میدان په منځ کې ولاړ دي.
مریان خوشی کوي.
هغوی هلته په دې انتظار و چې زمریان یې وخوري. ټولو فاروق ته کتل.
له دومره تیروتنو نه ستړی کېږي؟
یعنی هغوی زمریانو ته واچول؟ یعنی بیا هم بدر ګټونکی شو؟ ډېره ترخه کیسه وه.
کیسه لا نه ده خلاصه.
زه پوهېږم څوک راغی او هغوی وژغورل. سمه ده، یعنی هغوی زمریانو وخوړل؟
نه.
نو هغوی څنګه وژغورل شول؟
بدر هغوی خوشې کړل.
څه
د هغه یو ډیر مهم ټکی ته پام شو، خو ظالم پادشاه یو شی له هیره ویستلی و. د هغه وزیر راغی تر سوی پادشاه ته ووایي،
پادشا صاحب، تا خو ټول خلک دلته بندیان کړل، که ته هغوی د زمریانو خو راکړې نو هیڅوک به هم پاتې نشي.
نوي کسان نشو پیدا کولی؟
نه، یو فکر راته پیدا شو، ټوله کیسه به هیره کړو او څوک به خوشی نه کړو.
غلی شه، دا ټوله ګناه د فاروق ته پوه شوې، هغه زمریانو ته چو.
فاروق غوښتل چې مخته راشي، خو د هغه ملګری کادن را مخته شو.
زه فاروق یم.
وروسته کاریاک لاړ.
نه، زه فاروق یم.
ټولو په یو آواز چیغې وهلې،
نه زه فاروق یم.
بدر پاچا په غوسه و،
نه زه فاروق یم.
آقا و نیسا
ساتون که خلکو تا ورخ کتش ول ترزو فاروق پیدا کری.
کم یا و فاروقی های
کلچی ساتون که پا میدان که فاروق لطه و کادین ده زمریانو ده قفص دروازه پرانیستا. زمریان رو و تلو ساتون که پسی لارل،
زه فاروقی هم.
ساتون که دخپل و زانونو دش غورلو لپاره مندی و حلی و طول خلک ده خلاصی دروازی سخه و تختی دل. هر یو دروازه ته منډې وهلې. بدر ډېر په غوسه و.
هغه ټول خلک بیرته ما ته راولئ.
کله چې ساتونکي د خلکو کورونو ته لاړل، حیرانه شول.
یعنې څه چې ټول خلک تللي دي؟ ها،
ټول کورونه تش دي او خلک تللي دي، هیڅوک هم نشته.
د بدر تر فرمان لاندې ټولو خلکو پریکړه وکړه چې نور به د هغه تر حکومت لاندې ژوند نه کوي. ټولو خپل کورونه پریښوستل او بدر د هیچا پاچا هم نه و. بدر ناڅاپه پوه شو چې څه وکړي.
همدا اوس همدلاسه ساتونکي ور ولېږه چې خلک مجبوره کې بیرته راشي. که دا ظالمې لاسته راشي نو پوهېږم چې څه ورسره وکړم.
ساتونکي هم ټول د ځای نه تللي دي پاچا صاحب، خدمتګاران سره له ټولو اشپزانو له دې ځایه تللي.
یعنی یوازې زه او ته په دې لوی حکومت کې پاتې یو؟
نه، یوازې تاسې پاتې یې.
د پادشاه وزیر هم خپل کالي وتړل او د دروازې په لورې روان شو.
صبر وکړه، ته چیرته ځې؟
نور چې تللي.
کمر هم د فاروق او د هغه له ملګرو سره یې په نوي سلطنت کې یو ځای شو، چیرته چې هر چا په ازادۍ سره خپل نظر او اړتیا بیانولی شوه.
هغوی
پذر نکړل. د بدر برخلیک څنګه شو؟
کومه بله پیښه ورته رامنځته شوه؟
هغه خو ډیر سخت ورټل شو. نو دا شان ظالم پادشاه تر ټولو بده سزا ولیده. هغه یې په ماڼۍ کې یوازې پاتې شو پرته له ملګرو. بېخي یوازې و.
وای ماوه بخای.
اوس نو پوه شوئ، که پاچا به نه غواړي د خلکو خبرې واوري، په پای کې به هیڅوک پاتې نه شي چې د هغه خبره واوري. دا هم د یو زره یو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
افغانستان د پردو د جنگ میدان یم. ول ز افغانستان د پردو د جنگ میدان یم. یو مې او خطر کاږي بل مې بل خطر کاږي. زهران یم زهران یم. یو مې او خطر کاږي بل مې بل خطر کاږي.
قربانیم یوم یو فاتر آگاهی بر